السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي ها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د دوري په گلګت بلتستان کې د دریو ایرانی غرختونکو د لادرک کېدلو، په کراچۍ کې د عوامي نشنګون پر دفتر د وسلوالې حملې، په کرک کې د دینی عالمانو د یوې فیصلې، په پاکستان کې د فرقهییز تشدد د پیښو حال ترڅنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورئ. هفتهوار پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو اول د دې ساعت تازه خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل نه اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د گلګت بلتستان چارواکي وایي کې ټو سره نږدې براډ پیک غر ته د ختلو هڅه کوونکي درې غر ختون کې لادرکه شوي دي، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر دې خبرې کوي چې د لبنان حزب الله ډله د ترهګرو تنظیمونو په لیست کې شامل کړي او کنه. اوستا خبرونه تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان لخوا پرون په خبر شوي بیان کې ویل شوی دی چې سرتاج عزیز افغانستان ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې تیر ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره په یو ګډې خبري غونډه کې ویلي چې مستحکم افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی.
لکه څنګه چې ما مخکې ویلي، موږ له طالبانو سره ځینې تماسونه لرو، خو هغوی نه کنټرول وو. کله چې د سولې عالي شورا زموږ څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د کتنې او هغوی ته د خوندي اوبور زمینه مساعده کړو، نو موږ دا کار وکړ او هغه بهیر ته مو اسانتیا برابره کړه. همدارنګه د سولې عالي شورا د غوښتنې له مخې موږ 26 تنه بندي طالبان آزاد کړل او د هغوی اوبور ته مو هم لاره برابره کړه. او که په راتلونکي وخت کې بیا هم دغه ډول غشتنه وسی، موږ به هم داسې رول ولوبوو.
سرتاج عزیز د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره هم تیر ماښام په ارګ کې ملاقات وکړو. جمهوری ریاست په دیړه پرون په خبر شوی بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو مشرانو په دوه اړخیز اړیکو، د سولې په بهیر او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر وسلوالو برید کړی چې پکې د دغه ګوند دوه پلویان وژل شوي او 15 نور سخت جوبل شوي دي. پیښه بیګا د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر کې شوي. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر طاهر نوید رسنو ته بیګا ویلي چې وسلوالو کسانو په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ییز دفتر لومړی ډزې وکړې او بیا یې په د لاسي بم حمله وکړه. د عوامي نېشنل ګوند د ملیر ضلع د اطلاعاتو سیکرټري یاسر کندي مشال ریډیو ته بیګا د دې پیښې په اړه وویل.
محمد افروز خان زخمیان دي.
یاد دی وی چې سخت کال د ټول ټاکنو پر مهال د وسلوالو د حملو وروسته د کراچۍ ښار په زیاترو سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند دفترونه تړل شوي دي. د گلګت بلتستان چارواکي وایي کېټو سره نږدې براډ پیک غر ته د خطلو هڅه کوونکي درې غر خطون کې لادرکه شوي دي. د گلګت بلتستان د چیف سیکرټري د دفتر یو غړي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي، بیګای له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې په 19 جون 11 غر خطون کې چې پکې 15 امریکایان، درې ایرانیان، دوه کینیډایي او یو د منګولیا تن شامل وو، کېټو غر سره نږدې براډ پیک ته خطل چې پکې درې ایرانیان په یوې جدا لارې د تللو وروسته لادرکه شوي دي. د لادرکه ایرانیانو د لټون لپاره هڅې روانې دي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د نورو صنعتونو لپاره د یوې کړنلارې منظوري ورکړې چې تر مخه به د قدرتي وسایلو نه ګټه پورته کول شي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله به پاڼه خبر خپور کړي چې په دې اړه 13 ورځ په پیښور کې د صوبې د لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې فیصله شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران با د ګل پروس پر دې خبرې کوي چې د لبنان شیعه مسلک سره تعلق لرونکي حزب الله ډله د ترهګرو تنظیمونو په لیست کې شامل کړي او کنه. د دې ګام وروسته په حزب الله ډلې د اروپایي ټولنې بندیزونه لګېدل شي. د دې ډلې د ترهګر ګرځول لپاره پکار ده چې اتیشت اروپایي هیوادونه یې منظوري ورکړي. رپورټونه د اروپایي ټولنې د یو چارواکي له خولې وایي چې ځینې هیوادونه اوس هم د دې ډلې د ترهګر ګرځولو لپاره زړه نازړه دي. حزب الله چې ایران افغانستان سره نږدې اړیکې لري. په یورپی یونین هیواد بلغاریا کې تیر کال په بمی برید کې په لاس لرلو تورن دی، خو حزب الله دغه برید سره د تړاو لرلو نه انکار کوي. د چین چارواکي وایي په ګانس صبح کې د یوې تیزې زلزلې له امله لږ تر لږه 30 مړه شوي او خوشا 300 جوبل دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې د اندازو تر مخه د زلزله چې د چین په وخت نیم سهار په کم 8 بجې راغلې وه، شدت یې 5.9 و. بلخوا د زلزلو په اړه د چین حکومتي ادارې ویلي دي چې د زلزلې شدت 6.6 و. د چین سرکاري خبري اجان سین وایي زلزلې د مین زیان او شینګ زیان سیمې لړزولې دي. د روس د شمالي کفکاز د نام نه جمهوریت داغستان مشر وایي چې د سیمې سخت دریځه اسلام پال د شام د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ګډه د جګړې لپاره شام ته ځي. د داغستان نگران صدر رمضان عبداللطیفوف دا څرګندونې د سیمې له خلکو سره د جمعې پر ورځ په غونډه کې کړي. نوموړي ویلي دي چې کله وسلوال بیرته راستانه شي نو کولی شي چې شمالي کفکاز نور هم بې ثباته کړي. او د کولمبیا ولسمشر خوان مینول سنتوس پرون خبر ورکړل چې د دې هیواد 15 تنه پوځیان د کولمبیا د انقلابي وسلوالو ځواکونو یا فارق د کیڼ اړخو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. سنتوس ویل پر دې سرتیرو چې د یو پایپ لاین ساتنه یې کوله د خالی پر ورځ د وینسویلا سرحد ته نږدې په ختیځ اراوکا صوبه کې په حمله وشوه. د نوموړي په وینا په دې برید کې 70 تنه وسلوالو برخه اخیستې وه چې 12 کسان یې د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واورې دا پاکستان د وزیر اعظم د بارنې او چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. معلومات پواورې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي کمیشن یو رپورټ وایي په پاکستان کې په تیرو 18 میاشتو کې د فرقه ایز تشدد په پیښو کې 200 کسان وژل شوي دي. د مذهبي چارو یو کارپوه د فرقه ایز تشدد په حق لوایي
قرآن پاک کی ښکارا خبره ده چې کچرته چا یو انسان قتل کړ لکه هغه ټول انسانیت قتل کړ. د مذهب په بنیاد باندې یا فرقې په بنیاد باندې هیڅ قسم گنجائش نشته.
په شمالي وزیرستان کې بې تعلیمه ځوانان وایي په بارنیو هیوادونو یا په ملک کې دننه په لویو ښارونو کې مهنت مزدوري کوي.
دل دچې می سره کیم ان پړ کا سنوي کنه می صاحب کنه ویل کر سمره مشروعي کنه غا دا زیر په ور کوي چې د بهر ملک راځي او رزي پر سنار وګاټي اکثر د میش خو چې سمره بزوبې د بیت درمی تعلیم وینه نه یو وجنه میش اکثر ځوانون بهر تدریم.
په هفته وار پروګرام د مشال مرکه کې به د دینی عالم او استاد پروفیسور قبلا آیاس سره خبرې واوري.
زمون سلیبس بد نه دی خو چې کوم شی زمون په سلیبس کې کمی لري هغه دا ده چې په بین الاقوام کې نن د سلیبس بنیاد او اساس اپ دې سیز وی چې په محاصل کې یو څو صلاحیتونه پیدا شي.
د مشال ریډیو سروسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي که د افغانستان د سولې عالی شورا غواړي نور طالب زندانیان به هم له خپلو جیلونو آزاد کړي. سرتاج عزیز دغه خبرې تیره ورځ په کابل کې د افغانستان د بارنیو چارو له وزیر سره په یو خبري هونډه کې وکړې. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال معصوم میوند له کابل رپورټ لري.
د ملي امنیت او په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې د دې هیواد نوی حکومت له افغانستان سره د شو او پراخو اړیکو غوښتنه لري. سرتاج عزیز هم د نور پخوانی پاکستانی چارواکو په څیر وویل سولیز او باامن افغانستان د پاکستان په ګټه دی او په همدې خاطر د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی عزیز چې د یکشنبه په ورځ لغرمې ورسته د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر سره په کابل کې خبري غونډه ته خبرې کولې وویل هیواد یې پخوا هم د افغانستان د سولې په هڅو همکاری کړي او پراتلونکي کې به هم وکړي. لکه څنګه چې ما مخکې ویلي موږ له طالبانو سره ځینې تماسونه لرو خو هغوی نه کنټرول وو. کله چې د سولې عالي شورا زموږ څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د کتنې او هغوی ته د خوندي اوبور زمینه مساعده کړو نو موږ دا کار وکړ او هغه بهیر ته مو اسانتیا برابره کړه. همدارنګه د سولې عالي شورا د غوښتنې له مخې موږ 6 بندي طالبان آزاد کړل او د هغوی اوبور ته مو هم لاره برابر کړه او که پراتلونکي وخت کې بیا هم دغه ډول غوښتنه وسی موږ به هم داسې رول ولوبو. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا خبر د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا قطر ته د طالبانو استازي په پاکستاني پاسپورټونو تللي. همدارنګه سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان د سولې د بریا ضمانت نه شي ورکولی، خو په دې سوله کې باید ټول اړخونه شامل وي. د په خبرو پاکستان یوازې د افغانستان د سولې له کوششونو سره د همکاریو او اسانتیاو د برابرونکي رول لري. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وویل له پاکستان سره د شو او پراخو اړیکو په برخه کې د دوی کوششونو تر اوسه ښه نتیجه نه ده ورکړې، خو ښاغلي رسول هیله وښول چې په راتلونکي وخت کې به خبرې مثبت نتیجه ورکړي.
امیدوار هستم سفر یک روزه ایشان به افغانستان خوب
هیله منم چې افغانستان ته دوی دغه یو ورځنی سفر ښه تیر شي او موږ ښې نتیجې ځنی ولرو. د افغانستان اوسنی دولت تر بل هر پخوانی دولت د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره ډېرې هڅې کړې، په خاصه توګه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې کړې. خو له پته مرغه د افغانستان ته دولت دغو هڅو هغه چې موږ تمه ځنې لرله نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د یکشنبې په ورځ له افغان حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلي. په پاکستان کې له وروستیو انتخاباتو او د نوي حکومت له پیل سره سم دا لومړی لوړ پوړي پاکستاني چارواکي دي چې افغانستان ته سفر کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د ګلګت بلتستان چارواکي وای کی ټو سره نږدې براډ پیک غرته د خطلو هڅه کوونکې درې غر خطون کې لادره کې شوې دي. دا په داسې حال کې د 19 جون یو لس غر خطون کې ټو غره سره نږدې براډ پیک ته خطل چې پکې درې ایرانیان په یوې جدا لارې تللو وروسته لادره کې شوې دي. د مشال ریډیو خبريال ریاض موسی خیل د پیښې حال راکوي چې لږ سات وړاندې زموږ د همکار شاهین منیری سره خبرې کولې.
کم چې د چیف سیکرټری ګلګت بلتستان محمد یونس د دفتر سرچینې دي، د هغې په وینا دا ټول یولس کسان وو چې پکې 15 ایرانیانو، 3 امریکایان او 2 د کینیډا او دغه رنګ یو د منګولیا دی. په 19 جون باندې د کیټو سره نږدې یو د غر سوکه د براډ پیک وته وای هلته کې دی خپل سفر شروع کړ او هغه ته د خطو کله چې دی هلته ورسېدل نو د هغې رستو په واپسې کې 3 ایرانیان دي چې ویل کېږي هغې په یو بل لار باندې په یو نوی لار باندې د راکوزېدو کوشش وکړو او دغه شانتي هغې په دغه دوران بے درک په دغه کې د واورې طوفان راغی او هغه کې بیا دی روک شو. دې کې بیا دی د سټلایټ فون د لارې چې کوم د ایران سره مطلب خپل ملک سره دی رابطه کړې ده او دالته بیا د سفارتخانې په ذریعه سره د پاکستان کم چې ګلګت بلتستان چیف سیکرټری د هغه دفتر ته اطلاع ورکړې شو. دغه شانتي دغه وخت اوس دی لګیا دی هلته کې د لټون عملیاتې پیل کړې دي. په هغې کې د جرمني کسان چې کوم دینو هغه هم لګیا دي، دا خلک لټي او په خپله د ایران سفارتکار هغه هم ګلګت ته رسېدلی دی او دی وایي چې یاره مونږ د هیلیکاپټرو د لار او بیا دغه شانتي هغې چې کوم لاره باندې را روان شوي دي په یو نوې لاره باندې، نو مونږ کوشش کوو چې زر تر زره دغه خلک بازیاب کړو، دغه خلک ولټو. خو دا خبره کم چې د چیف سیکرټری د دفتر سرچینې دی هغه وایي چې د دې کسانو پر روکېدو کې یو خو کم چې تر هغه لري خطر ده نو هغه په کیسه امکان نشته او دویمه دا چې د دې روکېد په خپل د دې په ذمہواری ده چې دی په یو نوې لار د خپل ګروپ نه بیل شوی دی او په خپل غلطي باندې دی په بل لار راغلي دي، لہذا د خپل روکېدو دی په خپل ذمہوار دی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
دا پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه د عوامي نشګون پر دفتر وسلواله حمله شوې ده. پولیس چارواکي وایي په دغه حمله کې د عوامي نشګون دوه غړي وژل شوي دي او 5 نور ژوبل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال سفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
پولیس وایي پیښه د اتوار او ګل په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر کې مخې ته راغلې ده. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر طاهر نوید رسنیو ته ویلي دي چې وسلوالو کسانو په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ییز دفتر لومړی ډزې کړي او بیا یې پرې د لاسي بم حمله کړې چې په ترڅ کې یې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د ملیر زیرلې د اطلاعاتو سیکرټري یاسر کونډي مشال رادیو ته ویلي وژل شوي او زخمي شوي کسان د دوی د ګوند غړي دي.
دا وی باندې ټولنګ دې وکړ دي چې نو پښې ته یو دم ورغو چې زموږ دوه مرګري یې ورغو الله او خپل محمد افروز خان ادوان لمنځ ته لشي ځان شو دي او څنګه مرګري زموږ ځخمان دي.
د یاسر کونډي په خبره د حمله ښکار شوې دفتر د تیرې څه مودې راهسې بند وو. خود دوی کارکونان د روژه ماتي وروستو د ساتیرۍ لپاره د دفتر مخې ته ناست وو چې د وسلوالو د حمله ښکار شو. یا د دې ویسه کال د ټول ټاکنو په محل د وسلوالو د حملو را ورستو د کراچۍ ښار په زیاتره سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند دفترونه تړل شوي دي. ګلشن بونیر په کراچۍ ښار کې د پښتنو ګڼ مېشته سیمه ده. په همدې علاقه کې څو میاشتې وړاندې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې هم برید شوی و چې پکې دوه ښځینه کارکوونکي وژل شوي وې. د دې را وروستو په یاده علاقه کې امنیتي ځواکونو څو ځل د پلټنې عملیات هم کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان او د دغه ګوند د سیند صوبې مشر سینیټر شایسید یاده پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د یاد ګوند چارواکي وایي دوی ته په امنیت ورکولو کې سیند حکومت پاتې راغلی او ترهګر چې کله هم وغواړي د دوی کارکنان په نښه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي لیبر سیکرټري رانا ګل افریدی په دې اړه وایي
جبر نظریہ
یادوی پروان اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د عوامي نېشنل ګوند په فالویانو او دفترونو وسلوالي حملې کیږي. درې ورځې وړاندې د ښار په اتحاد ټاون کې هم په ورته حمله کې د یاد ګوند دوه سیمه ییز عہدیداران وژل شوي وو. د بیګانۍ حملې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. خود دین مخ کې په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو د ترسره شوو یو شمېر بریدونو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع کره کې ځینو دینی عالمانو په زنانو د محرم نه بغیر بازار ته پر تګ بندیز لګولی دی. دا ډول فیصلې وخت په وخت خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې رامنځته کیږي، خو پوښتنه دا ده چې دا قسم پریکړې یوازې په پښتون میشتو سیمو کې ولې کیږي. زموږ همکار مجید بابا پر خپل د رپورټ کې د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د خیبر پختونخوا د تیلو قدرتي ګیس نه ډکې جنوبي سیمې کرک کې د راپورونو له مخه تیرونۍ ځینې ځایي دینی عالمانو د یوې پریکړې له مخه د یادې سیمې په زنانو بندیز لګولی دی چې بغیر د محرم نه به بازارونو کې د خرید و فروخت لپاره نه ځي. څکه هم مشال ریډیو سره په خبرو کې د کرک ډی پی او عتیق الله وزیر ویلي دي چې یو څو کسانو ته به هیڅکله اجازت ورنه کړي چې د خلکو بنیادي انساني ازادي سلب کړي. خو پوښتنه دا ده چې د پښتنو په سیمه کې د مذهب نامه دا ډول خبرې ولې وخت په وخت رامنځته کیږي؟ د ټولنیزو چارو کارپوه او لیکوال خادم حسین یې دا سبب ګڼي.
د پښتنو په سیمه په خصوصي حواله او پاکستان کې دننه په نورو سیمو په عمومي حواله د تعلیم په ذریعه، د میډیا په ذریعه، خاص قسمه مذهبي شناخت ریاست تور کولو د هغې د وجې نه چې کوم د مذهب هغه سختدري ده نقطه نظر چې هغه د ناستې پاتې سره تعلق ساتي، د کړو وړو سره تعلق ساتي، مقامي کلتور سره تعلق ساتي، یوه نسا اخیستو سره تعلق ساتي، ناستې پاستې خبرو تور سره تعلق ساتي. دا ټول سیزونه د مذهبي کولو یو مسلسل کوشش وکړو. اوس په سماج کې ته د هر چیز باره کې رائے ورکول شي، خو د مذهب سره تړلي چیز باره کې رائے نه شو ورکول.
د مذهب په نامه وخت په وخت د دا ډول پریکړو په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر او پخوانی جج شیر محمد خان وایي چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې دا ډول قضیه یوازې په پښتون میشته سیمو کې رامنځته کیږي. او زیاتوي چې دا ډول پریکړې د بنیادی بشري حقوقونو د سرغړونې په زمره کې راځي.
دا خو د بشریت او د انسانیت د هغه حقوقو خلاف ورزي ده چې کوم الله تعالی کوم د ملک عین او قانون مبې چې خلکو ته ورکړي دي. هر انسان چې دی هغه له خپلې فطرتن بعضې وخت کې مبې چې داسې حقونه ورکړي دي چې هغه کې د هغه د ساحه حق دی، د هغه د خبرې کولو حق دی، د هغه د رایې حق دی، د هغه د مذهب حق دی، د هغه دا ټولې خبرې موږ د بد مرغه په یو منصوبې سره یو منظمې سازش سره د پښتنو خاوره داسې طرف ته یعنی دیکه کول کیږي چې هغه د انسانیت نه هم پرېوتې ده، د اخلاقو نه هم پرېوتې ده او د بشري حقوقو نه هم پرېوتې ده.
بلخوا د پېښور های کورټ وکیل شهاب الدین خټک چې خپل هم د کرک ضلع سره تعلق لري وایي چې دا ډول پریکړې یو قانوني جرم هم دی.
یو طرف ته کریمینل انټیمیډیشن ده چې 506 پی پی سی لاندې یو جرم ده او دې کې 7 سال پورې سزا ده. یعنی څوک چاره دمکی ورکول چې هغه به داسې کوي او داسې بنه کوي او په نه دایي خلاف به کاروایی کوي. داسې په چې کوم د دهشتګردۍ قانون دی په هغې کښې هم دا جرم دی د خپل سیاسي یا مذهبي نظریې دپاره د دمکۍ یا د طاقت استعمال چې کوم دی دا جرم دی.
د کرک ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې غړی او د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصي مشیر ملک قاسم خان خټک که څه هم د دا ډول راپورونو د وجود نه انکار وکړو خو زیاته یې کړه
د حکومت رډ به حوالولو دپاره چې مونږ په څومره اقدام کېدای شي مونږ به ضرور کوو انشاءالله مونږ خپله شریعت والا خلک یو مونږ دیندارہ خلک یو خو کرک ضلع خو په دین کښې ډېره مشهور داسې کس قسم ته خبره نشته چې هغه به د کرک
د های کورټ وکیل شهاب خټک وایي چې په کرک کې آباده د خټکو قبیله او عمومي ټولنه که څه هم په سماجي توګه مذهبي ده خو د ده په وینا سخت دریزه نه ده.
په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي کمیشن په یو رپورټ کې راغلی دی په پاکستان کې په تیرو 13 میاشتو کې د فرقهییز تشدد په پیښو کې 900 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره شیا مسلک سره تعلق لرونکي دي. بلخوا په پاکستان کې د شیا هزارهګانو مشران وایي په دې د وسلوالو لخوا د بریدونو وروسته هم حکومت دوی ته امنیت نه ورکوي خو بیا حکومتي غړي وایي چې حکومت د پاکستان په راتلونکي امنیتي کړنلاره کې د فرقهییزو وژنو د مخنیوي لپاره ډېر څه په پام کې نیولي دي. د رپورټ نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي. په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي کمیشن لخوا په خپور شوي یو رپورټ کې راغلي دي په پاکستان کې د 2012 د جنوري نه تر 2013 جون پورې د فرقهییز تشدد په پیښو کې 900 کسان وژل شوي او خواوشا 1300 ژوبل دي. د کمیشن د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په تیرو 13 میاشتو کې 203 فرقهییز تشدد پیښې رپورټ شوي چې پکې تر ټولو زیاتې په شیاګانو شوي چې 900 دي. دغسې په تیرو 13 میاشتو کې د عیسایي احمدي سیک او د نورو مذهبونو خلک هم د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. په کویټه کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند غړي بستان علي وایي په پاکستان کې د تیرو 1300 کلونو راهیسې په شیا هزارهګانو د تشدد پیښې روانې دي چې د اکثرو پیښو ذمهواري لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې. بستان علي وایي د تشدد په پیښو کې د دوی 1300 کسان وژل شوي او خوشا 3000 ژوبل دي.
پاکستان ریاست کے اندر ریاستی اداروں کے اندر موجود کالی بیڑیوں کی سرپرستی بالکل
د پاکستان پر ریاستی اداروں کے زنی داسې کسان شته چې د لشکر جنگوی ډلې مرسته کوي او موږ سره د دې ثبوتونه هم شته. په 2008 کال کې د کینټ په سیمه کې درې ترهګر د امنیتي ځواکونو نه وتښتېدل. زموږ په وړه ټولنه دومره غټ غټ بریدونه وشول خو د پاکستان حکومت هیڅ ونه کړل. موږ بیا بیا دا ویلي دي چې هدفي عملیات دې وشي خو د پاکستان حکومت دا نه غواړي چې بلوچستان کې دې امن راشي. د بلوچستان بلتون غوښتونکو د مقصدونو د ختمولو لپاره ازارګان په نښه کېږي.
بلخوا په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان مشره زهرا یوسف وایي په پاکستان کې فرقهییزي وژنې د پاکستان د امنیتي ادارو او حکومت ناکامي ده.
سخت دریزه تنظیمونه چې په مذهبي بنسټونو جوړ شوي هغوی ته د پاکستان حکومت او امنیتي ادارو دومره ازادي ورکړې ده چې هغوی اوس د نورو مذهبونو پر ضد د تشدد پیښې کوي. ځینې وسلوالې ډلې یعنی لشکري جنګوي ښه په ښکاره د بریدونو ذمهواري قبوله کړي. د لشکري جنګوي مرکزونه خو په پنجاب کې دي خو بیا هم هغوی په بلوچستان کې ښه فعاله دي. دا د حکومت او امنیتي ادارو بالکل ناکامي ښیي او د سهیلي کمی ښکاري چې د دغه وسلوالو ډلو پر ضد به مناسبه کاروایی وشي.
دا چې اسلام د فرقهییزو وژنو په اړه څه وایي مذهبي سکالر قبله ایاز وایي اسلامي تعلیمات کله هم د دې اجازه نه ورکوي چې یو بېګنا تن دې وژل شي.
اسلام بالکل د انسان د قتل اجازت نه ورکوي. بالکل قرآن پاک کې ښکاره خبره ده چې که چېرته چا یو انسان قتل کړ لکه هغه ټول انسانیت قتل کړ. د مذهب په بنیاد باندې یا فرقې په بنیاد باندې هیڅ قسم گنجائش نشته. یو کس ته هم دا اجازت نشته چې په خپله دا فیصله وکړي چېره دا کافر دی یا دا دی او زه یې قتلوم. نه، دا هیڅ گنجائش نشته.
بلخوا د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو غړی رمیش کمار د حکومت په راتلونکي امنیتي کړنلاره کې د فرقهییز تشدد د مخنیوي په اړه وایي
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2012 اور 2013 سال کے درمیان
پدی کے ہچ شک نشتا چھ 2012 اور 2013 کلنو کے د مختلف فرقو پر زد تشدد پی خشوی خوس موجودہ حکومت داس پی خود مخنیوی لپاره کڑن لارا جوړه کړی دا غم نتی پالیسی با پورٹول گوندیزا غونډه کې وړاندې کړل کیږي داسې سیمینارونه کول پکار دي چې ولې فرقه ایزه پیښه کیږي ټول انسانان خو یو دي بیا ولې دا تقسیم پیدا کړل شوی دی
یادی دی وچ دروان کل د جنوري په میاشت کې په کوټه کې په شیا مسلک هزارګانو د وسلوالو لخوا بریټ شوی وو چې پکې د سلوسیات کسان وجل شوی وو
داوا انیسا اجمل د شمالي وزیرستان هغه ځوانان چې زکړې نه دی کړې او به هنر دی وای په سیمه کې یاخو فارغ ګرځي چې په نشو ورشي او یا سکار کوي نو کنډکټر یا ډرایور او یا په هوټلونو کې مزدوري کوي د مشال ریډیو همکار د وزیرستان خلکو نه پوښتلی او دا رپورټ یې برابر کړی
په یو ملک کې د هر شهري دا بنیادی حق جوړیږي چې تعلیمي زده کړې وکړي او ریاست پاکستان تر 1500 کالونو پورې هر بچی ته مفت تعلیم ورکولو فرض لري سلرویش کلن کلیم علاوائی پا وزیرستان کے اکثر ازوانان حساکڑی چے بحرانی حوادونو تا دا کار روزگار پا خاطر ولاد شی
دل دا چی میشتا کیم آن پڑتا سنوی کنا میشتا با کیا نیوی لائک کر سمرا مشروعی کنا آگا دا زر پی ورکایو چے دے باہر ملک تا روچی کنا او رزی پار سنار وگا ٹی کنا اکثر دی میشخل چے سمرا دا بزو بیو دو بیتا دریمی تعلیم بیوینا نیگا واجه نمیش اکثر زوانون باہر تا دریمی
پا سلور زرا سلور سوا اوو مربع کلومیٹر باند پروت شمالی وزیرستان چه په موجوده وخت کې د یوې اندازې تر مخه آبادی تر شپږو لاکو هم اوړېدلې ده د غلطا د ځایي ولس په وینا په زیاتره سیمو کې د تعلیمي ادارو نشواله او ځنا سیمو کې بیا د تعلیمي ادارو غیر فعالیت له وجې انپړه ځوانان لویږي دغه ځوانان چې یا خو په سنه سا کار کروندې کې بوخت شي او یا هم د روزګار په خاطر د سیمې په پرېښودو مجبوره شي یو ځوان جنت الله چې سپین په کول یا ټوپۍ پر سر ده وایي ډېر ځوانان په کراچی پنجاب او یا د ملک په نورو برخو کې سختې مزدوري کوي
هغه ځنی چې سبا کې نه دی ویلی هغه نن سبا په کراچی په پنجاب شې ټرېلې او ټینکې ده کلینډرې ډراورې کوشه نه رئیس کاروبار نشته تعلیمي نشته نه چې دی په ډپټۍ په نکارې بنده ولای
په شمالي وزیرستان کې لویې تعلیمي ادارې پوسټ ګریجویټ کالج میرانشاه ډیګري کالج میرعلي کیڈر کالج رزمگ او گرلز ڈگری کالج دے دے سرا سرا دا ہنری تعلیم لپارا دا کامرس کالج پناما ہم یوا ادارہ شتون لری خود اغا ادارو تا دا وزیرستان یوازی اغا جنی او انجونی زی چه تر لسم پوریز دکڑی پا خپلو سیمو کی پورا کڑی خود ازایو لس پا وینا دی وزیرستان پا لرو پرتو سیمو کی دا پرائمری تعلیم نا علاوہ وڑان دے تعلیم لپارا ادارے نشتا چه په نتیجه کې زیاتره ځوانان او انجونې تر سلوارم ټولګي پورې زده کړو نه پس په کورونو پاتې شي او ځوانان د کار او روزګار په تلاش کې وي چې د لاس خپې مزدوري وکړي شپږویشت کلن ګلنواز چې برګه کتره یې تر مټونو تاو کړی او سپین پکول یې په سر دی وایي د ده په شان په سلګونه ځوانان دي چې په هوټلونو او دکانونو کې د روزانه دیاړي په حساب مزدوري کوي
هغه ځوانان چې انپړ دي څیک د کانینه چلوي څیک نره مزدی راکو څیک د مول کاروبار کو مصری سره ولاګي په غاښه په دکونه شه شوګړ شي سره اکثر ځوانان دلې کوټل شي په هوټلینه شه ولاګي
د وزیرستان ډیر ځوانان د ملک په بندوبستی سیمو کې زده کړې هم کوي او ډیری بیا داسې دي چې نه یې سکار او روزګار وي او په نشو باندې ورشي دیش کلن ګلاب خان هم په دې نظر دی وایي انپړه ځوانان نشي کولی چې د هنر د زده کړې بغیر سه روزګار پیدا کړي
چې کیم خال په ډپټۍ وي آپا ډپټۍ باندې لګیا وي او کیم خال چې په کلي شپوتې شي د نوی تعلیم کړی وي او نوی څه هنر زده وي هغه په واجه باندې چې کیمه د دی نشایون ځنه جوړ شي آپا دا واجه باندې چې دې ته ډپټۍ ها نشي میلاو هنر ها نشي میلاو دا بیا د وزیرستان خال ته ډېر نقصان دی مو دا د کندرون ته دا پیل ده چې دا سنګرټ ته و د کانینه ته کام روري شاید هغه نه د میژو وړه بچون غوڼ خرابېږي
په قبایلي سیمو کې تعلیمي شرایط ډیر کما یعنی د فاټا سیکټیر د شمیرې تر مخه په سلو کې یوازې تر ولس پورې کسان تعلیم یافته وي باقی ان پڑھا یو بل ځوان حکمت علی وای د تعلیم نه علاوه هم لاراشتا که یو ځوان څه نه څه هنر زده کړي نو ممکنه ده چې ځان لپاره څه روزګار پیدا کړي.
ضروري نه ده چې ته سبق وایې، ته خامخا ضروري ملب شو دا چې ته یو هنر زده کړې، لکه مصریتوبه، جامې ګنډل، درزیتوبه یا ډریوینګ زده کړې. په شرطو چې کومې ځوانانو نه سبق نه ده ویلی، هغه یو هنر زده کړو.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو پرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دی. لنډ خبرونه د انیسا اجمل نورو. د پاکستان د وزیر اعظم د کمی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلی دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي تېر ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره په یو ګډې خبري غونډه کې دا خبرې کړې دي. د پاکستان په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر وسلوالو برید کړی چې پکې د دغه ګوند دوه پلویان وژل شوي او پنځه نور سخت ژوبل دي. پیښه بیګا د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر کې شوې. د گلګت بلتستان چارواکی وای کټو سره نږدې براډ پیک غر ته د خطلو هڅه کوونکې درې غرختون کې لا درکه شوې دي. دغه درې غرختون کې له ایران سره تعلق لري. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د نورو صنعتونو لپاره د یوې کړنلارې منظوري ورکړې چې تر مخه به د قدرتي وسایلو نه ګټه پورته کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران با د ګل پروس پر دې خبرې کوي چې د لبنان شیعه مسلک سره تعلق لرونکي حزب الله ډلې د ترهګرو تنظیمونو په لیست کې شامل کړي او کنه. د چین چارواکي وایي په ګانسو صوبه کې د یوې تیزې زلزلې له امله لږ تر لږه 30 تنه مړه شوي دي او خوشا 300 ژوبل دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې د اندازو تر مخه د زلزله چې د چین په وخت نن سهار په کم 8 بجې راغلی وه، شدت یې 5.9 و. او د روس د شمالي کافکاز د ناامنه جمهوریت داغستان مشر وایي چې د سیمې سخت دریزه اسلام پال د شام د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ګټه د جګړې لپاره شام ته سي. د ماسپخین د یو نیمې بجې لن خبرونه تاسو د انیسا اجمل نو اوریدل. اوس په هفته وار پروګرام د مشال مرکه کې د دینی عالم او استاد پروفیسر قبلایا سره خبرې واوري چې زموږ همکار خالد خان ورسره مرکه کړي.
گران اردن کو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونه او سلامونه قبول کې. نن را سره په مشال مرکه کې د پیښور پهنتون په خوانی وایس چانسلر ډاکټر قبلایاز سے ملمدی. دوی په اسلامي تعلیماتو کې هم ډیره پوها او ذکر لري. دوی په اسلامي تاریخ کې د ډاکټریټ پی ایچ ڈی ډیگری ترلاسه کړې ده. ډاکټر صاحب ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکو. قدم راته وایي چې تاسو د خیبر پختونخوا کوم سیمه سره تعلق لري او ابتدایي زده کړې مو کوم ځای کړې؟
خالد خان ډیره مننه. زما تعلق هو د بنو د سیمې سره دی او ابتدایي تعلیم ما د بنو په سکولونو کې او د بنو په کالج کې کړې. خو بیا مې په اسلامي علومو کې د ماستر ډیگری اخیستې ده د پېښور پوهنتون نه 1955 کې. د هغې نه بعد بیا په دې پوهنتون کې د استاد په حیثیت، اسلامیاتو د استاد په حیثیت زما ذمہ داریانې رالې. او بیا په 1980 کې د حکومت اسکالرشپ باندې د برطانیې ایڈنبری یونیورسٹی ته لاړم. هلته مې دکتورا وکړه په اسلامي تاریخ کې او په 1950 کې بیا زه واپس رالم. او د هغه وخت نه والا تر اوسه پورې هم په دې پېښور پوهنتون کې د اسلامي علومو په شعبه کې او بیا په فیکلټی کې د استاد په حیثیت، د ډایریکټر او د رئیس په حیثیت او اوس د ډین په حیثیت کار کوم. او بیا په 2012 نه والا تر 2013 تقریبا 10 میاشتې ما ته موقع ملو شو او بیا د پېښور پوهنتون د وائس چانسلر په حیثیت میں ہم خدمات سر انجام کړی دي.
ڈاکٹر صاحب د یونیورسٹی استاد هم یې د پوهنتون منتظم هم پاتې شوی. دا کم تعلیم چې مونږ ته په سکولونو کې، کالجونو کې او بیا پوهنتونونو کې راکول شي، دا د دې جوګه دی چې د دې اثری وخت د نړۍ د کامونو دا کم چیلنجونه چې دي د دې مقابله وکړي.
زمونږ په سلیبس کې هم مشکلات شته. اگر چې ما چې د سلیبس څومره مطالعه کړی نو زمون سلیبس بد نه دی. دی اخلاقی تعلیماتو په لحاظ زمونږ سلیبس کې ډیر ښه مواد وجود دے کچھ کم شے زمون پہ سلیبس کی کمی لری اگا دادا چپ بین الاقوام کے نند سلیبس بنیاد و اساس چکم دے اپ دیسی زوی چپ محاصل کے یو سو صلاحیتوں پیدا شی آ صلاحیتوں دی دے تجسس آ صلاحیتوں دی دے مشاہدے آ صلاحیتوں دی دے ذوق جمال آ صلاحیتوں دی دے مہارت و دا ہنر دا زمون گا یو ڈیرا گٹا مسئلہ دا چ زمون دے قوم چکم دا سلیبس تشکیل دے دے سلیبس پہ تشکیل کے داغا حوالے ڈیر کمزوری دی او بیا زمون پٹول نظام کے ددی تربیت ہم نشتا او ددی دے پر انتظام ہم نشتا نو کہ زمون استاذان دی پاغا استاذانوں کے ہم دا ڈیر گٹھے کمیانی دی چرے اگوئی تربیت دا سے نہ دے شوے چا زمون پہ محاصلینوں کے پہ بچوں کے پہ شاگردانوں کے دے تجسس طرف تا دے مشاہدے طرف تا دے تخلیق طرف تا او دے ہنر طرف تا او دے ذوق جمال طرف تا دا اعلانات اور رجحانات پیدا کی نو دا خواغ کمی دا چھ منگ محسوس ہو زمونگ پا دے نظام کے دا ام دے دے پر کوشش دا پکار دے چھ زمونگا ٹول نظام دا سے طرف تا راشی چھ دے ابتدا نہ دے اول نہ زمونگ پا بجو کے دا صلاحیتوں نہ پیدا شی بیا دا صلاحیتوں نہ چھ کم پیدا شی دا چھ بیا مرحلہ وار زمونگ محاصلین مخکزی نو ام دا غا محاصلین بیو خا اخلاق خا تربیت لری او دے تخلیق طرف تا برازی او چکل دے تخلیق طرف تا رازی نو دا دے قومونو دے ترقی اساس
تا سگنے چلکا دا دا پہنتون دا یو طالب علم دا پارا دا سیڑنا دا تحقیق دا سمرا ضروری دے او آیا دا یونیورسٹیان پا خیبر پختونخوا کی کم چکم دی یا پا پاکستان کی دا ضرورتون پورا کی
خالد خان زمونگ تا جی جامعاتو تا پہنتونو تا کم محاصلین راشی دا محاصلین پا دا سی عمر کے راشی چی دوی دا سکول پا مرحلہ تیر شوی بی او بیا دے کالج پا مرحلہ تیر شوی بی نو بیا دے دوی دلتا ذہنی تشکیل چکم دے داغا بیا بل طرف تا اڑول دا ډیر غټ کار غواړي نو زما رائے پا دے کی دادا چی دا دے اول نا دے سکول دے نصاب نا او دے سکول دے نظام نا دا سیزونا پیدا کول غواړي بیا چکلا جامعاتو تا پہنتونونو تا کما زمان محاصلین رازی نو اول نہ بدے اگوئی تربیت دے تخلیق پا اساس دے ہنر پا اساس دے ذوق جمال پا اساس دے مشاہدے او دے تجزیے پا اساس شوی ہوئی خدل تا ہم ز دے جامعات و دے نصاب نہ او دے جامعات و دے نظام نہ بالکل مطمئن نیم دلتا ہم زمنگا نہ دے استاذانو تربیت شتے نہ دلتا جکما انتظامی ڈھانچہ دا دے اگے تربیت شتے پگڑد نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پگڑد ملک کے زدا محسوس ہوم جی زمنگ دے جامعات و س نصب العین س دا مشن سٹیٹمنٹ س اغراض و مقاصد او بیا دے اگے دے پر یو حکمت عملی سٹریٹیجی دے اگے تعین بالکل نشتا امنگ بے سمتا بے جہتا بے طرف روانیو او امدا وجہ دا چی تعلیم خو زیاتی گی خو تخلیق نشتا نو صرف تعلیم چکم دے دے اگے زیادول سر ملک ترقی نہ کئی معاشرہ ترقی نہ کہیں امنا ترقی علے کہی چی دے اگوئی جامعات چکم دی چاہ دے اعلیٰ تجزیے دے اعلیٰ سڈن دے اعلیٰ تحقیق مراکز بھی او دے جامعات و تعلق دے معاشرے سرے او دے انڈسٹری یعنی دے صنعت سرئی دے مارکیٹ سرئی بیا چ داسی زونا کلا راشی بیا منگا مثال اور قول شو دے ملیشیا دے سنگاپور دے ترکی یا دے نور مغربی ملکنو چاہوئی دے جامعات و تعلق چکم دیا جوڑ کڑے دے دے معاشرے سرا اور دے صنعت سرا زمنگ دے جامعات و تعلق لا دے میدانوں سارا نہ دے جوڑ شوئے دے وجہ نہ زمون دے جامعات و کردار چکم دے آگا نہ پہ معاشرہ باندھے اثر لری اور نہ دے ملک پہ معیشت باندھے زمون دی جامعات اوس اثر شته
ډاکټر صاحب تاسو لکه څنګه چې ما پیل کوي په اسلامي تعلیماتو کې ډېر زده کړې کړې دي په هلاره د موږ د مدرسې تعلیم چې دی لکه کوم ځای چې دینی علوم ورکول کېږي شي تاسو خامخا په هغه هم نظر لرئ څه داسې مطلب کمی دی چې هلته هم هغه د مدرسې زده کوونکو ته داسې سبجیکټس داسې مضامین پړو شي چې هغه د عصري کم د موجوده کم چیلنجز دي چې د هغې هم مقابله وکړي او د هغې ضرورت
زمنگا دے پاکستان او پہ ہند کے پہ بھارت کے دے دینی مدرسو یو تاریخ دے اور دے دینی مدرسو تاریخ دا دے چ مثلا لکا دے دیوبند دینی مدرسہ بیا پہ دے نمخ کے دے فرنگی محل دینی مدرسہ بیا پہ مغل پہ دور کے مختلف دینی مدرسے بیا دا دے مختلف مسالک و دینی مدرسے خواہ آغا دے دیوبندی مکتب فکر دے او کا دے بریلی مکتب فکر دے او کا اہل حدیث دے دا دے یوڑے غٹ تاریخ دے او دا دوی پخپل میدان کے کردار ہمش دے لکا دوی منگ تا جمعتنو تا امامان را کڑی دی الحمدللہ نن زمنگ پا دے گڑ دا دنیا کے او بالخصوص زمنگ پا علاقہ کے تا اس تا بدا سی جمعت ملاو نشی چا بغیر دا امام نوی زمنگا الحمدللہ دے بچو دے قرآن دے تعلیم دے پارا حافظان موجود دی، ڈیر اعلی قاریان موجود دی، چاغوئی دے قرآن پاک اگر صحیح تلفظ چکم دے ازمنگ پد معاشرہ کے عام کڑے دے اور زمنگ بچو تا حس قسم تکلیف نہیں، چاہ دے قرآن پاک زدکڑا کئی پا صحیح الفاظ ہو، نو دے کور سر نجدے، دے محلت سر نجدے، منگتا امام، منگتا قاری، منگتا حافظ موجود بھی، اور دا خود اگوئی اگر ڈیرا خ پہلو دا خو دے دوی چکم نصاب دے داغا نصاب زمنگا ڈیر اعلی ذہن نہ پیدا کی، او دوی اکثر مسلکی او پ جزئی مسلو کے پخپلو کے انخلی چد اگے خا اثرات پ معاشرہ نہ پریوزی، او زمنگا معاشرہ ہم چکم ادا اب پ جزئی مسلہ مسلو کے اختلافی مسلو کے راگے رشی، او دے ملت چکم اجتماعیت تے اگر اجتماعیت تا ودا او فائدہ نہ رسی بلکہ نقصان رسی، نو ددوی نصاب کے اول خو غٹا کمزوری دا دے ددوی پہ نصاب کے سڑی نہ نشتا، ددوی پہ نصاب کے تحقیق نشتا، ددوی پہ نصاب کے تجزیہ نشتا، ددوی پہ نصاب کے نو آوری نشتا، چا کم تا بکر یو نو شہر اوڑلوی اگر نشتا، نو ڈیر زیاد کار کول غواڑی چی دوی پہ نصاب باندے اثر نو کار اوشی، او دا کار دے دوی چکم غٹ علما دی دے اگوی پر رہنمائے کے اوشی، نو کچر تا دوی دا کار اومن نو ما تا یقین دا دے چی دے عوام اعتماد و باور با دوی نور ہم زیاد شی، او دے دوی معاشرتی اثر و رسوخ با کم نشی بلکہ زیاد بشی.
بیا ڈاکٹر صاحب کو گرو لکا استاسو ڈاکٹریٹ کرے دے امدغا مذہبی تعلیم مو امدغا سیڑن مو کرے دے امدغا اسلامی تاریخ مو قتل دے، او بیا دا مدرسی نا چکم یو محاصل آغاز دکر دا کی مفتی شی ادن دا اغا آغا خبر کی بیا ډیر وزن وی کچھ کم دغه ڈاکٹریٹ کړي هم دغه مذهبی تعلیم اغه د یونیورسيټو نه کړي، نو عوامو کې اغه ډیر دغه نه دا زمونږ یو بدبختی نه ده.
ګوره دا خو داسې دی چې کتا سو دا وګورئ کړه زمونږ عمومي معاشره چې کومه ده اغه تعلیم یافته معاشره نه ده، زمونږ مثلا کلیواله علاقه، مثلا زمونږ شهري علاقه، زمونږ په معاشره کې اعلی تعلیم ډیر کم ده، او چې کله تعلیم کم ده نو د دې وجنا اعلی فکری خبرې چې کومې دي هغه هغوی ته اثر نه کوي، بلکې دوی ته هغه خبرې اثر کوي چې کوم د دوی د مزاج سره هم آهنګ وي. نو که چېرته په معاشره کې عمومي زمونږ څېړنه زمونږ یو ماحول اکیډمیک ماحول جوړ شي، نو بیا به تاسو وګورئ چې دلته به د پوهې انداز هم بدل شي، د اورېدو انداز به هم بدل شي، او بیا به خلک ګوري چې را کومه خبره د دلیل په اساس ده، کومه خبره د پوهې په اساس ده، او د جذباتو نه ماورا. زمونږ چونکی یو جذباتی قوم یو، نو مونږه مذهبي جذباتو ته ډیر زیات اهمیت ورکو، خو مذهبي شعور طرف ته ډیر کم راځو. نو مذهبي شعور به په مونږ کې اعلی راځي چې کله عمومي تعلیم عام شي.
ډاکټر صاحب دا اوریدونکو د پوهې لپاره که دا مراته وي چې تاسو دا کوم پی ایچ ډی کړی ده، کوم ډاکټریټ مو کړی دی، کدا کې تاسو څېړنه څه وه، ستاسو سبجیکټ تاسو په کوم دغه باندې زیات توجه، کوم زیات زده کړه مو کړې دي دغه پی ایچ ډی کې چې تاسو ترلاسه کړی ده؟
خالد خان د مغرب دی جامعاتو یو خپل انداز دے، مثلا پا سائنسی علومو کے دے اگوی زیاد کار آغا عملی کاروی پریکٹیکل کاروی، و اگوی دا غواڑی چے پا سائنسی امورو کے منگا دا سے کارو کو چے آغا یو نو شے میدان دراوری چے دے آغا سیس تعلق بیا دے سنت او دے معیشت او دے اقتصاد او دے مارکیٹ سره. پا معاشرتی علومو کے دا دوی کار ہم داغوی چے اساسی مراجع و تلاڈ شی، اصل چکم مسادر دی سورسز دی اگوی تلاڈ شی، او دی اغی اثر نو تفہیم ہوگی. نو دا غیو شے دی چی پا مغربی جامعاتو کے دا دی پا اساس بند تحقیق کی منگ چکم خپل ریسرچ کرده دی، تحقیق مکرده دی، پا اغی کی ہم دی اول ورزنا منگ تخپل استازانو علتا ام دا اخول چکم سناوی مراجع دی و سناوی کتابو ندی دا دینا تاسو دی زدکڑ فائدہ خوا خستل شی، خوکا تاسو چرتا حوالا ورکوی نو تاسو با بنیادی اساسی مراجع ہوتا زی، نو منگا اساسی مراجع ہوتا بوتلو، او بیا دے اساسی مراجع چکم اگا کم تا جو اوریجنل سورسز وائی اگا اوریجنل سورسز پا اساس منگا ریسرچ چکو، ام دا غا ریسرچ تا دوی ٹول پا معاشرتی علومو کے دے، ام دا غا ریسرچ تا دوی دے عمل پا طرف دا پا سائنسی علومو کے دے.
ڈاکٹر صاحب زمونگا مذہب اسلام منگا دا دا وکو او دا یو حقیقتم دے چی دا مکمل دین دے، مکمل دا جون ہر اڑکونا پکشتا، بیا تاسو دا غا دیر زیاد پوہ لرے، نو دا غا زمون مذہب چې دی دا اثری وختونو سره چې کوم تقاضی دی، کوم ضرورت دی، نو د دې لپاره داسې ذرایع شته چې هغه ترلاسه کړو، هغه کمی چې دی پوره کړو.
دا ډېر اهم سوال تاسو وکړو. ګوره چې کوم یو د عام سړي ذهن وي، د عام سړي ذهن هغه بنیادی طورزی ظواهرو طرف تھا. دی ظواہر نا مطلب دا دے لکا مثلاً بے پرتوک پین سے اچتے اوسا تھا، مثلاً یو خاص قسم دا سر وخت جوڑ کا، مثلاً یو خاص قسم کمیس وا گندا، دا اغا ظواہر دی چی دے عام خلقو ذہن دے طرف تزی. بیا یو دے اوسط درجے ذہن بھی، نو دے اوسط درجے ذہن چکم دے اغا بیا پا قانون باندھے، آ بیا پا آئین باندھے، آ بیا دے حکومت پا نظام باندھے، دے دی سیزنوں طرف تا. او یو بیا اعلی پائے ذہن دے، آ دے اعلی پائے ذہن چکم دے اغا دے تخلیق طرف تا، دے سڑنے طرف تا، او دے تجزیے طرف تا زی. اسلام چکم دے، اسلام دس یو کل مذہب دے چی آغا دا دے دریو وڑو اڑخونو خیال ساتی، لکا مونگ تے دا تربیت خودنا ہمرا کڑے دا چستا ظواہر بسنگی وی، بیا مونگ تا دا تربیت ہمرا کڑے دے چستا قانون و نظام بسنگی وی، او بیا مونگ تا دا ہم خود لی دی چی دے آلائے پائے تخلیق و سوچونا دا بسنگی وی. او دے اسلام ٹول تاریخ دا مونگ ڈکتے، دے فقہاونا ڈکتے چاگوی مونگ تا دے جن دا بنیادی سوچونا خولی، بیا زمونگ دا دے سیاسی ماہرینونا ڈکتے چاہوئی منگتا دے نظام و دے قانون و دے اقتصادیات و دے معیشت لارے خود لے دی. او بیا زمنگا دے فلسفاونا او دے منطق دے لاجک دے علومونا ڈک یو ڈیر غٹ تاریخ و روایت موجود دے. نو اس پا موجودہ دور کے چی منگا دے گلوبلائزیشن دے عالمگیریت یو تحدی او چیلنج تا مخامخ شویو، پدی کی منگتا سا کول پکار دی، پدی کی منگتا دا کول پکار دی چی سنگ با منگا دے اسلام پیغام خلق تو رسو. نو دے اسلام پیغام چ اس خلق تو رسے، اب ادا دے چ دے عام سڑی چ کم ضروریت، اگر ضروریت چ تکلا پورا کے نو دے دوی باپ اسلام بانے اعتماد و باور پیدا ش. لگا مثلا نن عام سڑے زمنگ پ ملک دے صحت سہولیات غواڑی، امن و امان غواڑی، زمنگا عام سڑے دا غواڑی چ زما بچی، زما اولاد، زما خزا دا چکلا دا کور نہ روزی نو په حفاظت باندې دوی د کور نه راوته شي، او په حفاظت باندې بیا دن نه راتلی شي. ادا غواړي چې زما بچی سکول ته ځي، نو یو ښه تعلیم دی هغه انتظار کوي، یو ښه استاد دی هغه انتظار کوي، او هغه بیا د معاشره یو مفید عنصر جوړېدای شي. او زمونږ خلک دا غواړي چې کچرته هسپتال ته ځي، نو په هسپتال کې د هغوی سره داسې سلوک ته نه کیږي لکه څنګه چې زمون قصبان د څارو سره کوي، بلکې هغه سلوک یو د انسان سره چې څنګه سلوک پکار دی داغه سلوک. داسې زمونږ سړک، داسې زمونږ د ژوند نور هغه چې کوم دي چې داغه د بین الاقوامي معیار مطابق وي، نو که چېرته زمونږ د اسلامي نظام سره تړلي خلک همدغه سیزونه دوی ته ورکړي، نو بیا به د اسلام په نظام باندې د خلکو باور او اعتماد راشي، او بیا به لازمن اسلام چې کوم دی هغه خلکو ته او د اسلامي جماعتونه او اسلامی طرز زندگی دا خلقو تا قابل قبول.
خو بیا ڈاکٹر صاحب، بیا نړۍ قانون سره به څنګه روابط ساتو؟ لکه هغه کې به مسلمانان هیوادونه مرضی، غیر مسلمانان هیوادونه مرضی، دغه به هم څنګه ساتو؟ دغه خارج پالیسی، فارن افیر دی
امدا لارا دا، امدا لارا دا چې موږ نن د عالمگیریت په دور کې اوسېږو. نو د دې مطلب دا دی چې د عالمگیریت دور چې کوم دی، دا دور هغه دور نه دی چې موږ بلا وجه د خلکو سره جنگونه کوو، بلا وجه د خلکو کو سره جګړه کو، بلا وجه د خلکو سره ترخوالی کو، بلکې په بین الاقوام کې اوس اصول دادی چې را موږ با استوګ نه کو، د باهمي احترام په اساس باندې، د باهمي همکارۍ په اساس باندې، او زمونږ د ټول ذرایع چې کومې دي دا د کل انسانیت ملکیت ته، او که یو شی زمونږ سره کم دی نو اب موږ د بل ملک نه اخلو، او که زمونږ سره زیات دی نو اب د بل ملک ته به موږ ورکو دے مختلف معاہدات پر شکل کے، دا مختلف دے وقار پر اساس باندھے، او دے عالمگیریت سر دے جون طریقہ چکو مد امدا گدا. او اسلام منگ دا دینا منع کڑی نہیں ہو، اسلام منگ تمدا ویلی دی چرا یو رورولی دا مسلمانان و منس کے خپلا دا، او یو رورولی انسانی رورولی دا. نو انسانی رورولی کی کتا سو قرآن پاک اگو رہی، نو قرآن پاک اسلام چکم دے دا دے یو خاص رنگ، دے یو خاص جغرافیے، یا یو دے خاص خلق و مذہب نہ دے، بلکہ اسلام دے کل عالمین دے پارا یو احترام ساتی. رب چکم دے، رب دا صرف دے مسلمانان و رب نہ دے، بلکہ رب دے عالمین و رب دے. نو کل انسانیت پا کے خطاب شوئے دے، نو کچر تا منگا دے پہلو طرف تراشو، نو دے کل انسانیت سرا منگا دے احترام پا اساس باندے، او دے ہمکارے پا اساس باندے استوگ نہ کوڑے شو، او دے عالمگیریت چکم تقاضے دی، دا تقاضے منگ پورا کوڑے شو ډیر په عزت او په وقار
سره. ډاکټر صاحب، دا کوم جنگ چې زموږ په خور روان دی په افغانستان کې، په قبایلو کې، په پاکستان کې، دا کوم وینه چې بهیږي زیات تر دا د مذهب نوم ورکړی چې دا یو مذهبي جنگ دی، نو آیا مذهب کې د داسې جنگونو د اجازه شته او دې ته مونږ دغه نوم ورکول شو؟
ګوره جی، دا اوس باخ گزارش وکړو چې عالمگیریت نن چکم دی دا په مذهب نه زیات، دا د یو بل د معاشی وسایلو د استحصال یو کوشش دی. نن که مونږ وګورو امریکا صرف په افغانستان کې، په عراق کې دننه نه راغلی، بلکې د امریکې اهداف چې کوم دي دا خو تاسو وګورئ، امریکا ویتنام ته هم تللی و، د امریکې په کوریا کې هم اهداف دي. امریکا اوس هند چینی ته روانه ده، او هلته د چین او د جاپان چې کومه شخړه ده په هغه کې هم دوی خپل حصہ غوښتل غواړي. نو داسې چرته نه ده. بیا په خپل ملکونو کې وګوره، لکه مثلا په ګواتیمالا کې چې هلته مسیحیانو، یا مثلا په وینزویلا کې چې هلته مسیحیان دي، نو التا تاسو کته چوغو شاوې سره د دوی جګړې وي. نو د اغوی دا کوششونه چې کوم دي دا د مذهب په اساس نه دي، بلکې دا د معاشي استحصال په اساس دي. او باید چې په دې خبره مونږ ځان پوي کو، او مونږ کوشش دا وکړو چې مونږ د خپلو خلکو په منځ کې اول چې کوم زمونږ ریجنل علاقائی اتحادونه دي، مونږ خپل علاقائی اتحادونو ته ترجیح ورکو، او مونږ خپل علاقائی وحدتونو ته ترجیح ورکو. مونږ د خپلو وسایلو استعمال داسې وکړو چې زمونږ قومونه وده وکړي. چې کله مونږ خپل ځانونه په خپله مضبوط کو، نو بیا به د عالمگیریت چې کوم هغه عزائم دي مونږ به د هغې مقابله کولی شو. لکه مثلا نن سبا مونږ ترکی ته وګورو، ترکی ډېر په ښکلې طریقه لګیا ده او خپل اندرونی استحکام ته ترقی ورکوي، او په بین الاقوام کې اوس د هغوی کردار چې کوم دی هغه ډېر عزت سره او ډېر په وقار سره روان دي او خپل مقام پیدا کوي.
بیا ډاکټر صاحب، بیا هغه خبره کوم، اسلام چې دی دا د امن مذهب دی، دلته دا کوم خونریزي
دو اوس دے دے پر خبنگا استر کے پلاریو چے دا شخڑا چکوما جوڑا شوئے دا آ آ کوششونه پکار دی چې په 2014 کې څنګه چې امریکای اعلان کړی دی چې موږ بخپل ناټو فورسونه مکمل وباسو، اوس موږ ته پکار دادا چې زمونږ دلته چې کوم سٹیک ہولڈرز دی، کوم د دې شخړې شریک خلق دی، اغوی ډیر په حکمت سره، ډیر په سوچ سره، ډیر په تحقیق سره، او ډیر په جوړ نظر سره داسې کار وکړي چې دا مسله حل طرف ته لاړه شي، او د امریکې هم یو بعزت لاره امریکې ته ورکړل شي. ځکه چې امریکا اوس څوک منی او کنه منی، ا د دې دنیا یو ډیر غټ قوت دی، او هغه یو بعزت لاره د وتلو د پاره غواړي. نو چې یو بعزت لاره ورکړل شي، او چې کله امریکا د دې ځای نه وځي، بیا امید داده، بیا امید داده چې دلته چې کوم د خطه قوتونه دي او د خطه ملکونه دي اب په خپلو کې راغون شي، او د دا خطه چې کومه دا داری جن چې کوم دی دا به یو بهتره طرف ته لاړ شي. کچرته مونږه د عقل نه کار وانه خست، د شعور نه کار وانه خست، مونږه جور سړنه د حالاتو نه کړلا، او مونږه خ د تجزیاتی صلاحیتونو نه کار وانه خست. نو خالد خان ما ته یره ده چې که حالات خراب شول، نو په 2014 نه بعد چې کوم حالات په دې خطه را روان دی، نو خلکو نه به د روانډ نسل کشی هیر شي، او دلته به یو لویا خانه جنگی راځي چې خانه جنگی اثرات به صرف افغانستان پورې محدود نه، بلکې زمونږ فاټا، زمونږ خیبر پختونخوا، او بیا ټوله سیمه چې کومه ده دا به د عدم استحکام ښکار شي، او زمونږ آئنده نسلونه چې کوم دی ښکاري ماته داسې چې که چېرته دې نسل د عقل نه کار وانه خسته، نو مونږ به ډېر مشکلاتو ته مخامخ.
بیا ډاکټر صاحب، ستاسو غوندې پوهان مذهبي عالمان په دې کې څه کردار ادا کولی شي؟
مونږ خو ما خو تاسو ته مخکې دا ووایي چې بدبختانه د جامعاتو اثر په معاشره نشته، لکه څنګه چې مغربي جامعات په معاشره باندې اثر لري. مثلا په مغرب کې هنټنگټن یو کتاب ولیک، نو هغه کتاب دومره سر غرزو چې په باندې په ګرد دنیا کې په جامعاتو کې سیمینارونه وشول. هغه چې کوم عمیق د سیډنې ادارې دي، هغوی د هغوی د هغه کتاب مطالعه وکړله، او بیا یو سیمینار وشو ډېر زوړ سویزرلینڈ کے، سویزرلینڈ کے پاس سیمینار کے دو غٹ میلمانے چکمو، اگر یو دی میکسیکو پریزیڈنٹو، او یو زمنگ پخوانے وزیر اعظم مرحوما بنظیر بھٹو، چاگوئی محض پہ دے کتاب باندھے، دی ہنٹنگٹن دی کلیش آف سیویلائزیشنز باندھے، باقاعدہ سیمینار ته خطاب وو. یو خاغ انداز دے یو زمونگ انداز دے چې پکار دے چې جامعات تداول شي چې بای تاسو مونږ ته وخه چې 2014 نه مخکې سکول پکار دی چې مونږ د شخړې نه ډېر په عزت او په احترام باندې بهر روزو. جامعاتو نه څوک هم مشوره نه کوي. مونږ بیا هم په خپل اداره کې د اسلامي علومو په اداره کې یو تنظیم جوړ کړی دی چې د تنظیم نوم د افکار دے. افکار مطلب دا دی چې اکیډیمیا فار نالج اینڈ ریویو د دې افکار لاندې مونږ یو سیمینار وکړو په رمضان شریف نه مخکې. او پاک زمونږ حسین شهید سوروردی صاحب همدا موضوع مونږ ورکړه چې تاسو مونږ ته دا وښایې چې د 2014 پورې کومه سیناریو یا کوم صورتحال منظرنامه به جوړیږي او مونږ ته څه کول پکار دي. بیا نور مختلف سیمینارونو کې په اسلام آباد کې هم ابل ورځ یو تین ټینګ ته البصیره رمضان شریف نه مخکې هلته یو سیمینار و. نو زه پکې خصوصي میلمه وم. نو په خپل خطاب کې ما امدا ویل ته ډېر پوهان موجود وو چې باید چې زمونږ کوم سټیک ہولڈرز دي یا زمونږ پالیسی سازان دي هغوی په دې باندې یو عمومي مشاورت شروع کی چې 2014 د مخکې ورستو مونږ ته سکول پکار. نو تر اوسه پورې مونږ سره چا رابطه نه ده کړې او دا ډېره غټه بدبختی ده.
ډاکټر صاحب په اسلام کې د زنانو د تعلیم پاک لاس حکم دی او په دې موجوده حالاتو کې زمونږ زنانه زمونږ ماشومان چې دي هغوی له څومره پکار دي چې دغه عصري تعلیم ده کی دینی تعلیم زده کی؟
دی تعلیم په حوالہ خدا تفریق په اسلام کې بالکل نشتا. او اسلام تعلیم ته حکم مقام ورکړی دی. هغه مقام د حق مقام نه دی یره دا حق دی. هغه مقام دی د عبادت. اسلام تعلیم ته عبادت وای. نو د عبادت درجه چې کومه ده په حق نه هم مخکې ده ځکه چې عبادت چې تکه نو هغه ته ورسره ورسره ثواب هم ګټي. نو تعلیم چې کوم دی دا عبادت دی خوا هغه د سړی وي خوا د ښځې وي. او که چېرته د اسلام ابتدایي دور مونږ وګورو نو په ابتدایي دور کې صرف سړی تعلیم یافته نو بلکې ښځې هم تعلیم یافته وي. بیا نور مختلف مدارج وګورئ وسطی دور کې هم ښځو ډېر تعلیمونه کړي دي. اوس پورې د ښځو د تعلیم چې کوم دا ډېر عام و دا اوس ډېره غټه بدبختي ده چې نن زمونږ زنه خلق دا سرا غلی دی چا غوی دے زرانہ و تعلیم حوصلہ شکنی کوی او په حقیقت کې دا دے اسلام دے اساسی تعلیمات و سرا ہم آہنگ رویہ نہ دا.
ڈاکٹر صاحب تاسو دا پیخور پونتون کے استاد میں دا دے وائس چانسلر ہم پاتی سے ہوئے بیا کو گرو درے کا لوڑان دیم دا دے پونتون یا استاد دا اسلام کالج وائس چانسلر اجمل خان وسلوالو تختولو دا دے کام بدبختی نہ دا چی یو استاد دا درے کارو دا پورے دا وسلوالو پا ولکه کی وی غی اسار کړی وی او داغه د خوشکې دوه لپاره پیسې غواړي.
خالد خان ما چې سمرا معلومات دي پګړ د نړۍ کې ما چرته داسې مثال نه دی اورېدلې چې چرته استاد چرته د پوهنتون رئیس هغه اغوا شوی دی او د خپل کور نه اوچت شوی دی او بیا دریو کالو پورې بندیوان پاتې شوی دی. ځنه ملکونه دي په وسطي ایشیا کې لکه بولیویا او کیوبا چې پاکې داسې مثالونه خوشته چې د عدالت ججان هغوی اغوا شوي دي. خو هغه چې کله چې کوم الته د منشیاتو سمګلران دي د هغوی کیسونه دوی اوري نو بیا هغه سمګلران دوی اغوا کی. خود دس مثال میں اغا ملکونوں کے ہم نہ لے اور دلے چیدی جامعات و دے پہنتنون و استازان اور رئیسان دا اغوا شوی دی. نو دا ډیر غټه بدبختی ده او زمنګ استرګه په بین الاقوام کې ډیره ټیټه دي. زه چې چرته هم بهر دنیا ته لاړ شم نو کله کله مانه دا ته پوسوشي نو زه ډیر خفه شم او ما سره د دې هیڅ جواب نه.
ډاکټر کبلایا صاحب تاسو اره خبره ډیره قیمتي ده. تاسو دکړه تاسو پوها هغه پرانا کې خبره کوي خو وخت کم دی که په اخر کې څه پیغام ورکوي د مشال ریډیو اوریدونکو ته.
پیغام جی زما بالخصوص ته پاکستان وقفن ہوتا دی چې کله پاکستان وکمن دا غواړي چې زمونږ د ملک ته ترقی په لار روان شي نو بل لار نشته بغیر د دینا چې هغه خپل تعلیمی نظام چې کوم دی هغه په بین الاقوامي مناهجو باندې راولي او ما چې څنګه ارزو کو چې د اول نه د ابتدا نه د اساتذه تربیت وشي او نصاب داسې جوړ شي چې په مونږ کې د مشاهده د تجزیه د تخلیق او د ناوري جذبات پیدا کی. او کدا نہیں نو دا اوسا پوری مون کوم کوششونا چی کو کرا خبر دادا چی دا دی مال او دی بجٹ زیانا علاوہ بلحس شینا.
پوہان وائی چی پا ہیوادونو کے دا واک اصل سرچینا اولس وی او جمہوریت دا دی واک ساتلو زامن وی. خو جمہوریت سشی توائی دا دی تاریخ سدی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
دا مشال ریډیو ده.